د سهار لس بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دو نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ازادي مل ملند خبري برخه هم لرو خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ایتالیا نوې سفیر وايي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه به د دې کاري لومړیتوبونو څخه وي صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سویل شاهین سره وکتل دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړي دي سویل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي ایټالیایي ډیپلوماته اوګلینی څه باندې اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورټ په شورا کې رسمن د څارونکي غړي په توګه ومنل شي د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د وسپنیز کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورټ د شورا په یو اتیاومه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړ شوی و ګډون کړی و د دې وزارت خبر پاڼې لمخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند د تیرې سیشن بیا چهارشنبه پورې زکور به او د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکاري د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټکنالوژۍ د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وشوې او ښاغلي صاحبزاده په څنډه کې د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلینو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي د ګډو ګټو هیوادونو چې نه غړي لري او درې غړي تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پولې لري د ریلی ترانسپورټ شورا په 1992 کال کې تاسیس شوی او مخې د غړو هیوادونو ترمن د ریلی ترانسپورټ په برخه کې د همکاري او همغږۍ رامنځته کول دي د جرمنی د سولې کلیدي خیریه بنسټ په مرسته افغاني سرې میاشتې نه هاتیا سوځېدلي او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول د دغو ماشومانو عمرونه له یوه تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمني ته ورسېدل د سولې کلی د جرمني یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي د مرستندویه مؤسسې په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمني کې کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د هغې د 3 جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني عدلي وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی دی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي متحدو ایالتونو په تیرو دو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیسټمونو مرسته کړې ده دغو چارواکو ویلي چې د پنټاګون قراردادیان پنټاګون وبخي قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د اف 14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافع سیسټمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکی لوړو مهارتونو ته اړتیا ده د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمن کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې جګړې په دوام کې ترې کار واخلي د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنۍ هو بنسټ ایښودونکی ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حاضر وو د اوکرين و جګپوري چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط پرون جمعه د نومبر په اتمه له فرانس پرس خبري اژانس سره خبري کوله تایید کړ چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سټارلینک سپوږمکۍ له لارې د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکی له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکرين سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکرين ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ترامپ وویل د اوکرين ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنه کړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړې او له هغه سره څو ځلې په عام محضر کې راڅرګند شوی، له اوکرين سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلا دیش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. لومړۍ یوه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. که چیرې افغان لوبغاړي وتوانېږي چې نن هم د بنگلا دیش لوبډله ماته کړي نو د دې لړۍ اتله به شي، او که بنگلا دیش دا مسابقه وګټله نو په درېمه یوه کې به چې د دوشنبې په ورځ د شارجه په همدې لوبغالي کې کیږي ګټونکی معلوم شي. د افغانستان او بنگلا دیش د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. او مخله دې چې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او د ازادي ملت ته یو راپور راخلو. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشری برخه کې افغانان سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ور لمخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
روټرز سشنس په راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویل دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست راورسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتلی دي، د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ په وخت کې شوی وو، او زه ګومان کوم چې ترامپ حلزري وو چې دا مفادات دی هغه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندې هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی، او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شیان تر اوسه پر عمل شوی نه دی هغه عملی کی، او بیا موږ دا مرست نه یوازې درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستي چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې د ملګری ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګری ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګری ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا یو ان اف پی ای یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بند شي په افغانستان باندې به هم بې اغېز نه وي. د ملګرو ملتو د شمیرو لمخې د ولسمشر بایدن ادارې تروسه نشتې یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتو د مرکزی ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې 1.8 میلیارد ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوې خبر شوې راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیا برخو لګېدلې دي. 3.5 میلیارد د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی، او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګېدلې دي.
په راپور کې مو د اقتصادي چارو د کارپوه از رخش حافظي څرګندونې هم واورېدل. ښاغلي حافظي څخه مو دا پوښتنه هم وکړه چې آیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه به له د افغانستان په وړاندې له هغو مخکینیو بدل وي؟
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله څه ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید یوې شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم، ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی وو او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي، او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې دې موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخواني ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظي او پاندې سره د خبري برخه هم پای ته رسیږي. خول ازادي راډیو سره او سي دو ځانګړي پروګرامونه خبري دوته چمتو دي. مخکې دي چې ازادي میل مووري د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته وښي.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلان پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونه په دې پایل وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقوقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو سره تاسو نه مننه کوم چې مو ته مو دا وخت ورکړ چې زما نظر تاسو لری. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي، او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل دا چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان نه موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي، او همدغه زموږ ستاسو به مسؤولین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي، او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره منهیسو د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکړو. داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې ملم یوقت کبیرنا ولم يرحم صغیرنا فليس منا. څوک دې لویانو احترام نکوي او کوچنیانو باندې شفقت نکوي زمونږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک دې لویانو تجربه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغه ته نمونه ورکوي هغه لویوینه او هغوی باندې توجه نه کوي نو دا زمونږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده، او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید مونږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه بیا تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي، او حتی یو وخت کې خطرناک وخت چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوره چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوشي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین، یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لور شي دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زوایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الګ ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه مونږ نارینه حوصله نه لرو، نو زر پقاریږو، زر غصه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي، که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 80% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر اتکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله نه کړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي، 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي، او وهل کیږي، ټکول کیږي، او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي، د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزیږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سریمش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د مېلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاس پاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي. مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نه شي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي. ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري، صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده، او ډېره مهمه موضوع ده، او ډېر اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز که استادان اوروي، مربیین اوروي، مور او پلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ باندې تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکاره دي، هغو ته د کار زمینه د مسئله ده. دغه مسئله هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډېر بد اثر کړی ده. لایوی خوانه خو هغه څه چې د دوی ته ضرور دي د تغذیه په برخه کې د خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي. له بل لوري بد چلند سره کېږي. مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو. دغه هلته تاسو څه ویل لرئ؟
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي. کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي خو اصلا امکان نه لري، ځکه چې هغوی هم د ازادي او ځینې مور پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکوي خپل ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي، دا ډېر غلط کار دی. پلار ورته وایي زه فقیر یم، زه پیسې نه لرم، او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته واخله، دا ورته وایي زما سره د پیسې نشته. نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي، مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره، د خپل ملګري د پلار سره. هغه ته ول د شایخص دي ماته نشي خسته، د ما پلار ولې غریب دی، زه ولې د دې زوی یم، زه ولې بل چې اکثره دلته منحرف کیږي. نو لومړی خو دا کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومان ورنه لري پاتې شي، او که چیرته بیا دا کان ونه لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی، دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي، موږ د الله بندگان یو، او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي، او دغه ستونزې چې دي دا انشاءالله ختمیږي. ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي، ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړیږي. ما ته یادیږي زما مور کونډه وه، زه وړوکی ماشوم وم، د موږ کلي کې یوه ښځه وه، هغه به د ما مور به ژړل، هغه به ورته وایي چې ژاړه مه، تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي. دا خبر زه ډیر ماشوم وم، دا خبر به هغه گاونډی به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول، او په دې باندې به هغه آرامولی. نو کله کله زه مور سره ټوکې وم، دا قدم خپل په ځمکه باندې ورته ووایم، ورته وایم چې دا د تور دې اوس غټ شو. نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لږ پوه دي هغه تسلیت ورته ورکړي، او البته همکاري دا خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي. نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچني سره په جبهه کې موږ غنه شو، ورسره واقع نه شو، او وایي داسې قناعت ورته ورکړي چې خیر دی، شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي، انشاءالله رون سهار به راشي، د مشکلات او ستونزې به ختم شي، دا به د منځه ولاړ شي، ته به لوی شي، او الله مهربانه دی، پلار به د کار پیدا کړي. یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو، ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي، دا یو شرعي حذر هم دی. رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو صحابي و، یو چاته ماشوم ته ورته راشه لاس ورته موټه نیول او څه درته درکم، بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا په لاس کې څه شته، ورته وایي زما په لاس کې خرما ده، که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دې وایي چې راشه زه څه درکم، نو ته دروغجن نه حسابېدې. نو ماشومانو ته دروغ هم ونه وایو، ځکه چې موږ ورته الګو یو، او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي، هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي، تر څو د دوی په ذهنونو، د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول شي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړینې. زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړل شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دې نه چې کوم منجلۍ او هلک د سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي، دا ترینینګ واخلي. یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور څه نشته، راتلونکي ته دوی نه ګوري متاسفانه. داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي، او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي، د هغې نه وروسته به دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکه ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، دې باندې صرف لکه فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغه قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله اما په هوای خو تاسو په اړین تو باندې خبرې وکړئ دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورستر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یاد کړئ چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمې نشي، که زیاتې نشي على الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د اون زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مختدیانو ته جمع ورنکړي او هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په باندې زیات اورېدل کی، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نوی، نو روډیوی بعضی پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خدس نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې غوانه حقیقتا پر رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونشي نو موږ تاسو ورسته پاتې کیږي متاسفانه، نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدای چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یاشته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارهګي ده. د خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر ده. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنی په دې اینو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې په خنیت باندې. البته په خنیت باندې ځکه چې موږ تاسو دغه خنیت ډیر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو رزق راکوي، نسات کامیابی راکوي په خنیت باندې. چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبيب یم، د هر چا علاج وکوم، او هغه سره زه فکرا جوړیم که نه جوړیم ورسره خو د ما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې بې علمه وي، جاهل وي او بې فرهنګ همداسې پاتې کیږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړیږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړیږي. هغه خپل ځان ته په خطر کې دی او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې، او کشران په ډېره مینه باندې د مشرانو نه د ټول شی واخلي، او مشران په ډېره مینه باندې تکرار نه وایم هغه خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، نو دغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره مثال په توګه باندې ډایرک بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشرانو لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي، دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو مو ساتي، مهرباني.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي ملما د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ ملمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ده. هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دینه واورو. ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبا ادبیاتو پانځای نه فارغ یم. البته ماستری مې اخیسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم. همدلته لوی شوی یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځي ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنې هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته د یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې بیا په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیره لوړې جوړې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکمې وي، خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کوو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جانو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما دغه تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلمه، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم دغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللې وم. خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغه ما ته ویل چې ته مثلا فارغ شې غوړې څه وکې. ما ورته ویل ما زه چې فارغ شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکم. در ته وخندل وایي نه حتمن معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړي. یعنی بدون دی سی وی نه سی وی د ما نه وانخستل شوه، خو چون امال ته ولاړم د ما نه انټرویو واخسته. په انټرویو کې بریالی شوم، یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼه یو زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پوهنځی لوستلې وه، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکلټی کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومانو او لویانو د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړم ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم. کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي. یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبې، هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې، یعنی باور کوي کومه مینا چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته خودله، نو خبرونه ته خودله. نو زه دو ته واڅولم چې زه نورم دي ته کار وکم په دې برخه کې، زه نورم دي ته کې خبرونه جوړې کمه. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړي دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته ومه، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرمه چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو تا ته کیدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کیدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو، هغه نه پوهیږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دو باره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نو دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرونو ښکاری، تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکن یو موضوعات ته د دوی د ماینز نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې کتا سو کومه جالب خاطره ولري لماشومان سره ز پوی دیشم چې د ماشوم نړۍ ټوله ل جالب خاطرو جالب خبرو نه ډکوي کدا سي جالب خاطره ولري په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي کوریدون کو سره یو غواړي شریک کې نو مهرباني وکړه خاطره خو زښت
زیات دي ډېر جالب خاطرې ملارم په تیر ورځ ساحې تطلم ماشومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېرې ښې خاطرې درلودې یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه و یعنې فامیلي تخلص مې و بیا وروسته د ما تخلص یعنې نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد دوی تا خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده د یعنې دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنې دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجیا اورینی یو څوک ده ناجیا نجات بل څوک ده نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنې په دومره دقت یعنې ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللی وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ما ته ډېره جالبه وه چا ګل راته راوړ چا غوره راښکولی وه چا مڼه راښکولی وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې غوره یې راښکولې وه حتی د مڼه خو پخه نه وه د مڼې غوره یې راته راښکولې وه او ګلان یې راته راښکولې ول راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې پی سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا پی سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپټ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته یې خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه د خورجي نه یعنې ژوند قصو ته تبدیلېدمه یعنې ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خاندې ته دي موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنې بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېره ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول ځکه خوند مې اخیست خاص خوند ان مې د سکرپټ لیکلو نه خوند اخیستو هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي نور باید څه وشي ماشومانو ته د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي
زه چې څنګه وینم کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره مثلا په هره برخه کښې سیاسي برخه کښې اجتماعي برخه کښې مثلا ناولونه چاپیږي شیرونه چاپیږي دا نه وایم چې چاپ دی نشي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنه کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یوه مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه، د هغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پساری وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، ننګ آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د ما په نظر دا اوس هم کم دی، باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان، شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جان، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
ما تصمیم همدغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یوه دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما زه دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغونه نه وي هم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفی اغیز خو سل فساد وګړې ونه غړې یعنی د خپل فکر کې ناستل یو څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه فکر کې کینی د کور نه کار وکړي خو مخاده د موږ په ذهن باندې منفی اغیز لري کوګړ کو نه وړو خو بیا هم خوشاله په دې اما که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپل هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله مند یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد کور ودان.
ایلکه مننه تاسو نه.
مر دل گورا اس دکھال نہ باران درزم دلنا باران ملنگروازی کوم پختنا باران نگر سم دن باران نگر سم دن باران دے